سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایمه د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاس وایم. پیل په خبرونو کوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي په کابل کې د ښځو لپاره د یو نوي سوداګریز مرکز پر جوړېدو کار پیل شوی. دغې ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دغه مرکز د یو این ایچ سی آر له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې او د افغان ښځو د سوداګری او صنعت خونی په ملاتړ جوړیږي. وړاندې راغلی چې دغه مرکز به د بیزای شو او ستنو شو په ګډون سوداګرو مېرمنو ته روزنیز پروګرامونه جوړوي او د هغوی مالی ملاتړ به کوي. ویل شوی نه دی چې دغه مرکز د جوړېدو کار څومره لګښت غواړي او څومره موده کې بشپړیږي. دا مرکز داسې مال جوړیږي چې طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. ځینو سوداګرو مېرمنو پخوا ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې فعالیت په ټپه درېدلی. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د میلیونونه بې وزله کسانو د لاسنیوي په موخه د 12 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. ټاکل شوی چې دغه پیسې د آغا خان بنسټ، د ناروې د کډوالو شورا او د افغانستان د کرنې د رغونې او پراختیا ټولنې له لارې مصرف شي. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې ویل دغه مرسته د افغانستان خلکو ته چې په نړۍ کې له لوی بشري ناورین سره مخامخ دي ځانګړې شوې ده. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي سره د خبرو هر ډول احتمال رد کړ. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې دغه وزارت ویان دی. ممتاز زهرا بلوچ ویلي له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی دریز هماغه دی لکه مخکې چې د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری اعلان کړی دی. زرداری په 13 جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د پاکستان د حکومت مشرتابه له هغو ترهګریزو ډلو سره چې د دوی د هیواد اساسي قانون او نورو قوانینو ته درناوی نه لري خبرې نه کوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې وویل د افغان طالبانو حکومت هڅه پیل کړې چې پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینوي. د طالبانو حکومت تیر کال هم په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د خبرو منځګړیتوب وکړ. ټي ټي پي د تیر کال په نومبر کې د پاکستان له حکومت سره شوی اوربند پای ته ورسو او له هماغه مهال خپلو بریدونو ته زور ورکړ. د افغانستان د فوټبال ولس کلنی لوبډلې د قطر لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه. د آسیا د ملتونو جام د سیالیو په دوام دغه لوبه پرون ماښام په تایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د لوبډلې دواړه ګولونه حبیب الله هوتک د لوبې په 43 دقیقه کې ووهل. افغانستان په دې سیالیو کې تر دې وړاندې خپلې دوې لوبې ایران او جنوبي کوریا ته بایللې وې. د 1400 لوبډلو په ګډون دغه سیالۍ د جون په 15 پیل شوې او د جولای تر 2 دوام کوي. او ملګرو ملتونو د روسیې پوځي ځواکونه او نیابتي وسلوالې ډلې د اوکراین په جګړه کې د ماشومانو د حقونو د ناقض له کبله د شرم په نوم لړ کې شامل کړي. د فرانسې د خبري آژانس د راپور له مخې په هغه کلنی راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو ته وړاندې شو، په اوکراین کې د وژل شوو 136 درشو ماشومانو پله پر روسي ځواکونو او د روسیې په ملاتړ جنګیدونکو نیابتي وسلوالو باندې واچول شوه. دغه راپور له مخې د اوکراین په جګړه کې د وژل شوو 80 ماشومانو پله پر اوکراینی ځواکونو اچول شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي په اوکراین کې پر ښوونځیو او روختونونو دوامدار بریدونو بوګنوالی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د زو خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. سره راپور مو دا دی چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار او هلمند کې د محلي ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې ټولګي بیرته ورته پرانیزي. د دغو محلي ټولګیو استادان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
داسې استادان وایي چې خالي صرف دغه د سمپ استادۍ وته دي کې نظر افغاني ماشو د کور ټول حضورتونه په پر کېدل د ولس پیدا او هم د حکومت هم د استادان او هم د مشمن لپاره پیدا وغټ.
په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر قرغزستان ته د سفر پر مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې خبرداری ورکړی که په افغانستان کې د دغه کمیټې د چارو د سمون او ښه کېدو لپاره پیل شوې هڅې ګړندۍ نه شي، دوی به په راتلونکي کې د افغانستان د سپورت په اړه یوې پریکړې ته ورسیږي. نن د جون 23 د کونډو نړیواله ورځ ده. په کندهار کې د یوې کونډې مېرمنې سره غږېدلی و.
یو زیم شیس یو رینی دی چلوار آیال در رینی دی درید شیید دی چی ترسلیب که کار کوی ای بیوشتی وزی تردی مومنانوام
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغله د افغانستان په جنوبی ولایتونو کندهار او هلمند کې د محلي ټولګي خوونکي او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې ټولګي بیرته ورته پرانیزي. طالبانو څه باندې دوه میاشتې وړاندې په دغو ولایتونو کې سلګونه دغه ډول ښوونځي چې زرګونه ماشومانو نجونو او هلکانو پکې زده کړې کولې د لنډ مهال لپاره او تړل. بل لور ته د طالبانو د پوهنې وزارت په دې وروستیو کې یونیسف ته ویلي د محلي ټولګیو ټولې چارې باید له نړیوالو بنسټونو څخه کورنیو مؤسسو ته ولیږدول شي، هغه کار چې یونیسف د اندېښنې وړ بللی دی. په دې اړه تفصیل له اسدالله لودین واورې.
له څه باندې دو میاشتو راهیسې په کندهار او هلمند کې د سلګونه محلي ټولګیو تړل کېدو د دغو ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي له نامعلوم برخلیک او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د همدې ټولګیو یو ښوونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم واخلي وایي د ټولګیو له بندېدو وروسته ښوونکي بې معاشه شوي او زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. دغه ښوونکی له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره تړل شوي محلي ټولګي بیرته پرانیزي.
موږ امید لرو چې د طالبانو له حکومت څخه چې دا ټولګي بېرته خلاص کړي، په دې کې د استادانو خپل معاش و پر شو وخت خپل مشرک لی ډیر شد د کور کار په برابر دی. داسې استادان وسی خالی صرف دغه د سیم استادې و د ټولګي استادې اوس په دې کې نظر افغانی یا یعنی نیم زر افغانی ماشو د کور ټول حضورتونه په پر کېدل د ولس پیدا و هم د حکومت هم د استادان و هم د مشمان لپاره پیدا و غټ.
د طالبانو د پوهنې وزارت د تیر اپریل میاشتې په نیمایي کې کندهار او هلمند کې د پوهنې ریاستونو ته لارښوونه وکړه چې په دغو ولایتونو کې د ټولو محلي ټولګیو فعالیتونه د لنډ مهال لپاره وځنډوي. طالبانو هغه مهال وویل چې دغه کار د څېړنې په موخه ترسره کوي، خو دا جزئیات یې ورنه کړل چې څېړنه به یې څنګه او څومره وخت نیسي. د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د محلي ټولګیو یو استاد منیر احمد هم وایي چې د محلي ټولګیو تړل کېدو خواشینی کړی دی.
خاصتا پلری ورلسوالی کې پلری پرتو سیمه کې چې هلته ماشومان په هیڅ ډول زده کړې لاسرسی نه لري، مکاتب نسته، دولتي ښوونځي نسته، خاصتا مدرسې لا نه وي، نو دغه محلي ټولګي یو ښه زمینه ده او یو ښه لار تر څو شاګردانو ته زده کړې زمینه برابر شي.
د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د معلوماتو له مخې دوی له 1500 محلي او 1200 بهرنیو موسسو سره په ګډه د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې شاوخوا 20,000 محلي ټولګي جوړ کړي دي. د یونیسف د معلوماتو له مخې شاوخوا 15,000 ماشومان چې کابو 300,000 نجونې دي دغو ټولګیو کې زده کړې کوي. د حلیمې په نوم د دغو ټولګیو یو زده کوونکی چې د کندهار ښار اوسیدونکي د وایي د ټولګیو له تړل کېدو وروسته د درس ویلو دروازې پرې بندې شوې دي.
مکتبونه چې ژر خلاص دي، موږ په کور کې څوک نه لرم چې موږ ته درس ووایي.
دا سوموار چې مکتبونه بندېږي، اول کورونا وه بیا جنګونه وه، دا درېموارې دي چې بندېږي. دا موږ غواړو چې خپل مکتبونه ووایو، خپل درسونه ووایو، دا ولې بندېږي؟
معلومه نه ده چې طالبان به په کندهار او هلمند کې څه وخت بیرته محلي ټولګیو ته د فعالیت اجازه ورکړي، خو یونیسف په دې وروستیو کې د طالبانو پر هغه ګام اندېښنه وښوده چې دغه محلي ټولګي له بهرنیو موسسو څخه کورنیو موسسو ته لیږدوي. یونیسف شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په یوه اعلامیه کې وویل طالبانو پریکړه کړې چې د دوی محلي ټولګي دې په یوه میاشت کې کورنیو موسسو ته انتقال شي. د یونیسف ویاندې سمانتا مورت یوه اونۍ وړاندې رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د طالبانو د حکومت له پوهنې وزارت سره په خبرو بوخت دي او دا ډاډ ورکړل شوی چې له یونیسف څخه د دغو ټولګیو د مسؤلیت د بهیر تر لیږده به یا ټولګي پرانیستې وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند شول او 13 دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم بند اعلان شول. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو په ګډون په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار کول هم افغانستان کې منع شوي چې د نړیوالو له غبرګونونو سره سره طالبانو په دې اړه خپل دریس کې کوم نرمښت نه دی راوستلی.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار او هلمند کې د مالي ټولګیو بندېدو زده کوونکي او ښوونکي له ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د یونیسف د معلوماتو له مخې دوی په ټول هېواد کې 21,000 دغه ډول ټولګي لري چې اوس یې طالبان مسؤلیت کورنیو محسو ته سپاري. دا چې مالي ټولګي زده کوونکو ته کوم مضامین تدریسوي او تړلو یې څومره پر ښوونکو او زده کوونکو ناوړه اغېز کړی، همکار می اسدالله لودین د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د همدې ټولګیو د استاد نظر پوښتلی دی. دغه استاد د امنیتي ستونزو په خاطر د خپل نوم د اخیستلو څخه ډډه کړې.
د کوونکو چې کم په د ښوونځیو کې زده کړې کوي، دغه د کم عمر څخه د شپږو کلو څخه ونیسي د دغو عمرونه بیا تر نولسو یولسو کلو پورې دغه عمر زده کوونکي زده کړې کوي. په دغو سمپو کې چې کم ټولګیو کې کم کتابونه تدریسیږي یا کم مضمونونه تدریسیږي، دا د افغانستان د حکومت د معارف لاندې دغه کتابونه تدریسیږي. ټول چاپ د هغه د خصوصي موسسه کم چاپ سکی یا خاصه موسسه ورکوي، بلکې نصاب ټول د معارف تر چتر لاندې دغه مضمونونه تدریسیږي. لکه د قرآن مجید زده کړه ده، په دې کې چې ماشوم لپاره ډېر مهم دی د قرآن مجید زده کړه. دوم اسلامي ښوونه ده، د ماشوم لپاره د اسلام قاعدې مثال بنای او لمنځونه او کلمې دغه شان کې ورشي. درېم په دې کې ریاضي ده، ماشوم لپاره ډېر مهم ده، په دې کې حساب زده کوي. او څلورم په دې کې پښتو ده، لودین صاحب چې ماشوم لپاره هم لوست پر مخ کومکتیا ورسره کوي، هم د لیک له لارې څخه. پنځم په دې کې لودین صاحب حسن خط دی چې د ماشوم لپاره د خط ښایستوالی ورکوي. ماشوم په دې باندې لا شته تشویق کیږي خط نورم ښایسته کولای شي.
ښه، تاسو له خبرو داسې ښکاري چې اوس مهال معلمین هم په کور ناست دي او هغه زده کوونکي چې په دغه ټولګیو کې په زده کړو بوخت وو هغوی هم په ظاهره نو اوس بل کوم مصروفیت نه لري. څه کوي دغه ماشومان چې تاسو په کلو باندو کې ګورئ؟ پخوا به درته راتلل ټولګي ته زده کړې به کولې، اوس هغوی څه کوي؟ کومه بوختیا لري؟
په دغه سیمه کې موږ اوسېږو، لدین صاحب زده کوونکي چې اوس له دغه ټولګي څخه بې برخې دي، دا په ډېر ناوړه عملو باندې اوس لګیا سوي دي. ځکه پخوا به داسې د درس په وخت کې دوی به له سهاره تر غرمې درس ته راتله، په دغه وخت کې دوی درسونه لوستل، اوس له سهاره تر غرمې پر دوی په کوڅو کې لګیا دي په غلا او په سپیانو جنګولو باندې او په شیطانت باندې د خلکو په زوریدلو باندې اختوي. بلارو په کوڅو کې ګرځي، هغه ټول دغه څلور پنځه ساعته داسې په دې باندې پلاو پلاو باندې تیر شي پر د ماشومانو باندې.
او ولې فکر کوي دغه ښوونځي یا دغه ټولګي مهم دي سره له دې چې د معارف وزارت په چوکاټ کې خو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې دوامدار نور ښوونځي فعالیت لري؟
موږ په دې وجه دغه مهم بولو، دغه ټولګي په د صحرا او په افغانستان په نورو ولایتو کې په ټولو ولایتو کې د ماشومانو لپاره په دې وجه مهم دي چې ماشوم تعلیم حاصلوي، ماشوم ته ښه زده کړې ورکوي، ډېر پایبند راځي، له بدو عملو له بدو فکرو څخه ماشوم خلاصیږي، سیاروینې کیږي یا ماشوم په غلا او په سګوانی باندې اخته کیږي، لغه څخه دراګرځي. دغه ټولګي په دې وجه په داسې مو کې مهم دي چې ماشوم ته ډیر ښه روزنه ورکول کیږي، په قاعده نظارت والا ګرځي پر استادانو باندې، چې استاد درس ورته وایي نه ورته وایي.
د مالی ټولګي له استاد سره مو د ازادي رادیو ځانګړې مرکه واوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي.
د مخام لشپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپغو د مخام تر شپغو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر قرغزستان ته د سفر پر مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. هغه پرون په بشکک کې ویل د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان اوسنی وضعیت د منلو نه دی. بل لورته اروپایي ټولنې د افغانانو د لاسنیوي لپاره پرون له دغه هیواد سره د 12 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د جرمني ولسمشر د قرغزستان له مشرانو وغوښتل چې له خپل نفوذ څخه په استفادې د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره کار وکړي. فرانک والتر شتاین مایر د پنجشنبې په ورځ په بشکک کې د قرغزستان له ولسمشر صدر جباروف سره په ګډه خبري ناسته کې وویل د طالبانو تر مشرۍ لاندې اوسنی وضعیت د منلو نه دی. هغه د خپلو خبرو په دوام په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو او دغه هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت یادونه وکړه. د افغانستان بشري وضعیت له وړاندې هم نازک بلل سوی او ملګرو ملتونو ویلي چې څه باندې 28 میلیونه افغانان سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. د همدې بشري وضعیت د قبو کولو په هدف اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ له افغانستان سره د 12 میلیون یورو مرستې خبر ورکړ. دغه ټولنې په اعلامیه کې ویلي دغه مرسته د افغانستان خلکو ته چې په نړۍ کې له لوی بشري بحران سره مخامخ دي ځانګړې سوې ده. ټاکل سوې دغه پیسې د آغا خان بنسټ، د نروې د کډوالو شورا او د افغانستان د کرنې د رغونې او پراختیا ټولنې له لارې ولګول سي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دفیرې رافایل یودیس ویلي دغه هیواد کې میلیونونه کسان وژدي او په خبره اقلیمي بدلون به ډیرو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو ته وضعیت لا ترینګلې کړي. هغې ویلي اروپایي ټولنه به له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو تر څنګ درېږي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړې وو. دغه ادارې د چهارشنبې په ورځ پر خپل رسمي ټویټر پاڼې لیکلي دا مهال شاوخوا 15.5 میلیونه افغانان په جدي ډول د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. د اوچا په خبره نږدې 3.2 میلیونه ماشومان او 840 زره شیدي ورکوونکي میندې له شدیدې او متوسطې خوارځواکۍ کړیږي. د افغانستان په اړه د جرمني د ولسمشر تر خبرو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه بحث وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو د حکومت دا د نږدې 2 کاله پوره کیږي خو تر اوسه یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي که طالبان پر ښځو لګول سوي محدودیتونه لرې نه کړي رسمیت پیژندل یې نږدې ناممکنه کار دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې خبرداري ورکړې که په افغانستان کې دغه کمیټې د چارو د سمون لپاره پیل شوې هڅې ګړندۍ نشي، دوی به په راتلونکې ناسته کې د افغانستان د سپورت په اړه یوې پریکړې ته ورسیږي. د دغه کمیټې چارواکو په یوه ناسته کې په افغانستان کې د اولمپیکي سیالیو له وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او یاد وضعیت د اولمپیک نړیوالې کمیټې د اصول خلاف عمل وباله. جزئیات د محمد خاطر پردیس په رپورټ کې.
د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې ته د خطر زنګ. د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا آی او سی په یو تازه اقدام کې د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې ته ګواښ کړی که خپلې کړې ژمنې چې د افغان نجونو لپاره د سپورت په برخه کې لازم او هر اړخیز فرصتونه برابرول دي پوره نه کړي، د اولمپیک راتلونکي نړیوالې ناستې کې به د افغانستان د ورزش په اړه یوې پریکړې ته ورسیږي. د دغې کمیټې د همبستګۍ او اړیکو برخې رئیس جیمز مکلیوډ د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل آی او سی په تیرو 4 میاشتو کې د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې او د دغه هیواد د بدني روزنې او سپورت ریاست سره د وروستیو حالاتو په اړه په زلونو بحثونه کړي او دا د هغوی لخوا ورته ویل شوي دي چې د افغان نجونو د ورزش لپاره به هر اړخیز او لازم فرصتونه برابروي، خو آی او سی اوس اعلان کوي چې دا هڅې کافي نه دي. نوموړي په افغانستان کې د سپورت اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی.
آی او سی په افغانستان کې سپورت ته د ښځو او ځوانو نجونو د لاسرسي لپاره د محدودیتونو له امله خورا اندېښمن دی. د دې کمیټې لپاره له پسې غوښتنو سره سره دغه محدودیتونه نه دي بدل شوي او دغه چاره د اولمپیکي ارزښتونو سره په ټکر کې ده. موږ د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې او د دغه هیواد د بدني روزنې او سپورت له ریاست څخه غوښتنه کوو چې د حاکم نظام له لوړپوړو چارواکو سره خپلې هڅې ګړندۍ کړي او تمه لرو چې په نږدې راتلونکي کې په ټولو کچو کې د پام وړ پرمختګ او د پام وړ پایلې وګورو.
progress and concrete results at all levels in the very near future.
د هغه په وینا آی او سی به د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د آسیا لوبو وروسته په خپل راتلونکي ناست کې د افغانستان وضعیت ته بیا کتنه وکړي. د نوموړي په خبره د اولمپیک نړیوالې کمیټې د پاریس د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغان پلاوی او ټیم د ګډون په تړاو تر اوسه پریکړه نه ده کړې. خو د افغانستان د تکواندو ملي ټیم غړي زکی خدادادی بیا د اولمپیک نړیوالې کمیټې وروستي خبرداری ویرولې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د افغانستان سپورت ته ځانګړي پاملرنه ونه شي ښایي نږدې راتلونکي کې د اولمپیک نړیواله کمیټه د افغانستان په تړاو خپله پریکړه وکړي.
متاسفانه تمام ورزشکارای افغانستان چې در داخل افغانستان و چې کسایی که در بیرون از افغانستان هست و زیر پرچم افغانستان بازی میکنه،
لباده مرغه هر ورزشکاران چې د افغانستان دننه او بهر ژوند کوي او غواړي نړیوالو لوبو کې ګډون وکړي د داسې یوې ویرون کې پریکړې انتظار باسي او د دې احتمال ډیر زیات دی. تاسو په جریان کې چې د اولمپیک نړیوال کمیټې روسیا د اوکراین جګړې په خاطر له ټولو نړیوالو لوبو منع کړه که په افغانستان کې هم وضعیت سم نشي د دې پریکړې احتمال ډیر دی.
قطعا این محدودیت از طرف کمیته جهانی المپیک هم برای افغانستان وضع میشه.
دغه ورزشکار و افغان جونی په افغانستان کې له ټولو خپلو اصلي حقونو څخه محروم شوی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان سپورت پاړه راتلونکي اکتوبر میاشت کې د آی او سی د بورډ په غونډه کې بحث وشي چې د هند په ممبئی ښار کې د آسیا لوبو وروسته جوړیږي. افغانستان له دې وړاندې د توکیو المپیک سیالیو ته د یوې ښځې په ګډون 15 ورزشکاران استولي و چې دغه سیالي بیا د 2023 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو لخوا د دغه هیواد د واک تر نیولو یوه اونۍ مخکې پای ته ورسېدي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لومړی به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. انډیپندنت ورځپاڼې په خپله نوې ګڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا د خبرو یو برخه راخیستې چې ویلي دي ملګري ملتونه به په افغانستان کې دغه سازمان خزینه کارکونکي د نارینه او پر ځای بدلی نه کړي او نه به د ملګرو ملتونو د کارکونکو د امنیت په برخه کې غفلت ترسره شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې اغلی اوتنبایوا چې د قرغزستان پخوانی ولسمشران پاتې شوي ویلي د ملګرو ملتونو له هڅو سره سره طالبانو د هغه فرمان د لغوه کولو ډډه وکړه چې د دې ادارې په سیمه ییزو دفترو کې د افغان میرمنو د کار مخه نیول شوې. د انډیپندنت مقاله کې چې د فرانس پریس د یو راپور پر بنسټ لیکل شوې، میرمن اوتنبایوا ویلي دوی کلک هوډ لري چې د دې ادارې په دفترو کې هیڅ افغان خزینه کارکونکي له سړي سره نه بدلوي. د میرمن اوتنبایوا په وینا د افغان ښځو او نجونو د محدودیت په اړه د طالبانو حکم په دغه هیواد کې دننه او بهر له غبرګونو سره مخ شوی او د طالبانو د حکومت د داخلي او بهرني مشروعیت په تاوان تمامیږي. د شنونکو په باور د طالبانو دا کړنې به د مرستندویه سرچینو د کمښت لامل شي چې بالاخره به د افغانانو لپاره چې له پخوا له فقر سره مخ دي د لا زیاتو ستونزو سبب وګرځي. د 2023 کال په اګست کې واک ته له راستنېدو وروسته طالبانو د نجونو او میرمنو تعلیم او کار محدود کړ او په پای کې په اپریل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییزو دفترو کې هم د افغان میرمنو کار بند کړ. میل آنلاین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ جوړه شوه، د دغې شورا د دایمي غړو هیوادونو استازیو بېلابېل نظرونه څرګند کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر مرستیال رابرټ ووډ په افغانستان کې بشري وضعیت کړکېچ په طالبانو تړلی او د خلکو د لا زیاتې کډوالۍ سبب یې بللی، خو ښاغلي ووډ ټینګار وکړ چې امریکا له افغانستان سره د سترې تمویلوونکي په توګه نه غواړي د دغه هیواد له خلکو او د هغوی د عاجلو بشري اړتیاو په پوره کولو کې خپلې مرستې وسپموي. هغه زیاته کړه له خنډونو سره سره به امریکا مرستې جاري ساتي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبیز یا امریکا او لویدیز هیوادونه تورن کړي چې افغانستان کې تیر 40 کاله د دغه هیواد پر زیربناو هیڅ نه دي کړي او د مناسبې حل لارې په لټه کې نه دي. د چین سفیر ژینګ ژون په دې غونډه کې ټینګار کړی چې له افغانستان سره د مرستندویو هیوادو او موسسو د مرستو کمول د منلو وړ نه دي او د دې په وینا بشري مرستې باید له نورو مسایلو سره تړلې نه وي. نوموړي له طالبانو هم غوښتي چې په دې برخه کې لازم او پریکنده ګامونه پورته کړي. روسیا او چین د طالبانو د حکومت ملاتړي دي او ډیپلوماتیکي اړیکې ورسره پالي. نن د جون درويشتمه د کندو نړیواله ورځ ده. کندهار کې کندي میرمنې وایي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخې دي. دوی وایي یتیمان وردغاړي دي او نشي کولای اړتیاوې پوره کړي. په کندهار کې د کندو ښځو د ژوند په اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
چینی ګوله څو کاله مخکې کونډه سوې او اوس د یوه معتاد زوی دوم ژوندو او اول مسیانو سرپرستي په غاړه لري.
منګي دغه نلرم اوس مې او چا خیرات کړه کړی دی
دا وای د میړه تنمړنی څو میاشتې ورسته یو زوی د تیر جمهوریت حکومت پر مهال چې په سره سلیپ غیر دولتي ادارې کې دنده درلوده و وجل سو د زوی میرمن او درې ماشومان پاتسول چینه ګولوای اوس د یو زوی سره چاغه هم د نشي توکو معتادي ژوند کوي او داغه د میرمنې او څلور اولادونو مسولیت هم د دې په غاړه دی
یو زوی مشي یو یوري نه دی څلور عیاله درو نه دی درې د شي یی چې تر سلیپ کې کار کوي ای بیا بشته ورته تر دې مومنان وام د تر خوشی نه جوړې مې د زړه نه جوړې زلرم اصاب زما خراب دي دا اصاب فشار سما دي یو منګي دغه نلرم اوس مې او چا خیرات کړه کړی دي ما یو دا نه یو خوبه کو په یو خوبو په مغاړې مې دغه کبلا دغه اړ مې دی پات یو لور مې ری نه تناسه د بل لور مې بل تناسه ده زامن مې یو شي یو ری نه دی څه چاته وځي
فاطمه یو بل کونډه ده چې د بیوزلی په انتها کې ژوند کوي فاطمه نه یوازې دا چې کونډه ده بلکې دوه زامن هم وژل سوي او اوس مهال د دوو مژندو او د هغوی د اولادونو سرپرستي هم ورته غاړې ده دا وایي کله کله په کورونو کې کار کوي او یا هم یتیم ماشوم لمسیانې هګۍ پلوري او خپل د کور اړتیاوې په ډېرې سختۍ پوره کوي
نو دوه زامن مې وه دا یو زوی مې شهید شو تیارو وویشتی چې بزګر وو هغه شهید شو بیا د بل مرور مې دا بل ته کښېنول هغه بیا ټکر وسو هغه هم شهید شو سر دې خلاص شو نو اوس دغه یم ناست یم یوه خپل هم کونډه یم دوی مې دا مزندې دي ناستې دي نو ټکور ټکور یو بس دغه سره ناستې دغه کونډیان نر نه لرو په کور کې زه دغه هګۍ دي تی وینې شکر دی نه دغه نجونې تللي دي دا دې اوس نورې په دې کې ایشي دا پرتې دي دوه دوه پایکټه باسې خرڅوي چې د ګټې وټ سړی نه دو دا دی نو سړی څه وکړي زه یا چې سړی د ګټې وټ څوک ونل دلسې د ګټې دا ونه لرم
د شپږلونو مور شفیقه بیا بل داسې کونډه ده چې میړه یې شپږ کاله مخکې د ورپیش ناروغۍ له کبله مړ سوی دا وایي مخکې د خیاطۍ کار کاوه خو اوس د ناروغۍ له کبله خیاطۍ نسي کولی او یوازې د خلکو مرستو ته په تمه ده
کور کې نارینه نه لرم شپږ میلیونې دي یوازې یم خبر نه وي دا شپږ کاله اوه کاله کېږي وفات سوی پر دې دنیا هېڅ نارینه نه لرم زوی خدای را کړی نه دی دا شپږ لورګانې خدای را کړی دي بس زه و دغه لورګانې بلا بل هېڅ چای نه لرم د ایا دا نه خواري کوای سم په خوا مې یو څخ کوی نو کوي کومک به ور سره یو د یو چا سودا به مې د بازار کوله اوس په زړه مریضي مې ده د شکرې مریضي مې ده د اعصابو مریضي مې ده مرستې ته اړڅونه ضرورت لرم
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز او محدودیتونو د کونډو او بې سرپرستو ښځو ژوند لا د کړاوونو سره مخامخ کړی دغه میرمنې اوس یوازې له مرستندویو بنسټونو د خوراکي توکو موقتي مرستې ترلاسه کوي هغه څه چې د دوی دایمي اړتیاوې نه سي پوره کولی دوی د یو دایمي او بنسټیز کار په لټه کې دي چې خپلې کورنۍ وساتي بلخوا د ټولنیزو چارو کارپوهان د طالبانو له حکومته غواړي چې د ښځو او نارینه وو لپاره سالم اقتصادي پروګرامونه پیل کړي د ټولنیزو چارو کارپوه نعمت الله صاحبزاده نالان وایي د میرمنو لپاره دوکانونه ورکشاپونه او مارکیټونه د بیکاری د ستونزې د حل او د بېوزلو میرمنو او ماشومانو د پالنې تر ټولو ښه لار ده
اسلامیه و دونه پشاج په ټول اسلامیه و دونه کې د نیک مرغ اوس اکثره خلک مشروع کارونه کوي حلال کارونه کوي افغانستان اسلامیه امارت یو مارکیټ جوړ کی یو بازار دی د شوزو لپاره جوړ کی چرته مطلب شې دی یو د شوزو کاروبار کې زیاده به سرپرست شې یو کوډیان شې یو کولای شي چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا اته چی ورته دی خرڅ کی حلال ډوډۍ یې لاس ته راوړي زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د لپاره ډیر ښکلې خبره نه ده چې په میلیونه هاو شې یو ماشومان په بازارو کې پکړ ته ولاړ دي
په کندهار کې کندې شې داسې مهال د خپل بد اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې نن د جون دربشتمه د کندو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د یلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره اړیکه نیسم زه د بغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره دغه خبرې اعلان دي که دا د امارت لوړ مشران دي ګرد دغه تنارې وایي چې وایي د دغه مځکه والا سره دې کومک وسي چې تاریاک بند کړه تاریاک موږ بند کړي دي نو مځکه والا خو چې غله د ځانه ولري کومک ته څو ضرورت لري کومک ته د داسې خلکو سره وسي چې هغه پخوا په نیش و په پوجي ګزاره و په دغه خپل کور چلوی اوس خو هغه بند سو هغه نسته او په د باغران په سلو کورو کې شل کوره لا د ځانه غله نه لري هغه گزاره په خوا پنی اشکوله اوس چې نه مزدوري نه روزانه یې دا خلک چه شي وخوري
سبو میر دیش کیم شمالی وزیرستان کیم بی پی ایس دی متاثرین کډوال شوی دی او میر دا سل زر روپے بیس ہزار روپے چی کیم منلی شوی وے دا ایس ایم ایس نا بند میر حکومت تا نیرا چی کیم پڈی می ول دی دا تا میر اپیل دی چی میر تا دا داری پای شیری کو
پرا ولایت دا گلستان ولسوالی تا خبر کوما دغه موږ د کوم فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډېر ستړی بېوزله ولسوالۍ ده. د خادو د خوا څه نامعلومه ده، د سړک د خوا څه نامعلومه ده. زموږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده چې دا زموږ د ګلستان ولسوالۍ ته دې انتونونه په حاله کې پر د سړک یو څه کار وکړي. نو یو جهان مننه ستاسو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه اورېدونکو څخه چې زموږ غږ تر یو ځایه ورسوئ.
تاسو